په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پیل سوې چې ډیر وخت یې د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. وروسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد یوه لاریون په لړ کې د یوه افغان لخوا د چړې په ګزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول، د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پارلمان ته وویل چې دی غواړي افغانستان او سوریې ته د جدي جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل سي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي شولز د پارلمان ولسي جرګې ته وویل دغه سي جنایتکاران باید اخراج سي، ولو که هغوی د افغانستان یا سوریې وګړي هم وي. هغه زیاته کړه د جدي جنایتکارانو او د هغوی لپاره چې تروریستي ګواښونه پېښوي په جرمني کې ځای نسته. د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې دغه پروسه به بیرته په څه ډول پیلېږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د کورنیو چارو وزارت یې د تطبیق پر جزئیاتو کار کوي او په دې اړه یې د افغانستان او سوریې له ګاونډیانو سره خبري پیل کړي دي. نن هم په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو له واکسین څخه د پاتې ماشومانو د واکسین ورکولو لړۍ دوام کوي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن به په وروستي پړاو کې واکسیناتوران هغو کورونو ته ورځي چې ماشومان یې د واکسین له روان کمپاین څخه پاتې دي. دغه بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې د پولیو ناروغۍ ختمېدو لپاره له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. د روان میلادي کال د پولیو ضد واکسین ورکولو دویم کمپاین تیره دوشنبه پیل سو او د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په 4 ورځو کې به 11 میلیونه او 2 لک ماشومان واکسین سي. روان میلادي کال افغانستان کې د ګزند یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې سوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر تایید کړ چې ولسمشر ایمانویل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین په اړه د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سریه نیکیفوروف ویلي چې یو سلو اویا هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د جون د 15مې او 16مې په سرمشریزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هیله مند چې په دې کنفرانس کې به د روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو له لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا لخوا به د دې هیواد ولسمشر مرستیاله کاملا هارس او د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو پر یوه چانځای د وی بی پیلوټ الوتکې د برید له کبله په سیمه کې اور لګېدلی. د دې سیمې والي واسیلی ګلوبوف ویلي چې دا پیښه نن سهار وختي په نوو شختینسک سیمه کې سوې او په 100 کیلومتره مربع ساحه کې اور لګېدلی. هغه ویلي چې تر اوسه د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکول سوی. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې دا په روان میلادي کال کې پر دغو تاسیساتو درېمه حمله ده. د مارچ او اپریل میاشتو په بریدونو کې د تیلو د دې چانځای فعالیت د لنډ وخت لپاره ځنډول سوی وو. په عین حال کې د روسیې د بلګرود سیمې والي ویاچسلاو ګلادکوف هم په ستاری اوسکول سیمه کې د تیلو پر یوه ډیپو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اور لګېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اوکراینی چارواکو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه لنډه خبری برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. شغل میلر د سرګندونې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړي. هغه وویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی د سه شنبې په ورځ وخته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته په لومړي بهرني سفر متحده عرب اماراتو ته لاړ او د دې هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان سره هم کتلی دي. دا هم تفصیل.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په خبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د می 15 ناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل:
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانی اونۍ د شنبه په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلیې وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال یې طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوې. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بېلابېلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم د منځنی ختیځ په باب د غزي روغتیایي چارواکي پر یوه شونځي د اسرائیل په برید کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه شونځي څخه سختریزي حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیست، خو محلي چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د جګړو له کبله بې ځایه سو کسانو په دې شونځي کې پناه اخیستې وه. نور په دې راپور کې
د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې بې ځایه شوو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه له دیرشو زیات کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د وژل شوو کسانو درویشتې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یو مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا په غزې تړنګه کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې د پناه موندلو هڅې کوي د ډلې ایز مرګ ژوبلې وروستۍ بېلګه ده. د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبره ځانونه بیرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو کراتو د غزې ترانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اته میاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځې ډلې د مقاومت ښکارندویي کوي. عین شاهدانو او د روغتون چارواکو ویلي چې په السردی خونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سمبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلې دي. د راپور له مخې په سیمه کې یو نږدې روغتون او د اسوشیټد پرس خبریال د دغه برید له امله په روغتون کې د لږ تر لږه درې شو کسانو مړینې تایید کړې ده. ویل شوي چې د وژل شوو کسانو څوارلس ماشومان او نهه ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنجشنبه پر دغه ښوونځي د جت جنګیالو تکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه ښوونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یوه پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د دې هېواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل.
نور بس دی
شکست سکوت.